السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د سمبولې یا وږي 15 او د اگست 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پریس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړي. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې د مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د 2 کسانو د قتل او 24 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډي پی اي لیکلي تورن کاس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر یې له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزی پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو یې معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټینینټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنیسې باندې شوی و. له دې سره هماله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکو یې دریم هیواد ته انتقال کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا د پریکړه سیاسي بللې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکي اونۍ هغه طرحه وړاندې کړي چې له مخې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرحې سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سه شنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرحه به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقی جنبه ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبان حکومت 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړې. کتون کې سوې
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسه که
طالبان یواز غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې راتلونکو 15 کلونو کې به هم واکمن وي. باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
یوناما په پروان کې د کولرا پیښو د زیاتوالي راپور ورکړی.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبتوي.
لبنان هڅه پیل کړي چې حزب الله ډله بې وسلې کړي. یو شمیر افغانان وایي پر ورزش بندیزونو ورته روغتیایي ستونزې پیدا کړي. او د کرکټ بورډ له ویان سره آسیایي جام لوبو ته د غوره شوي لوبډلې پر ترکیب او وړتیاو هم غږېدلي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه رازو د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت پنځه کلن پروګرام نه د خلکو بیړنۍ اړتیا او نه هم د افغانستان په احتیاو د ته ځواب ویون کوي ګڼي دوی وایي د مهال افغانستان اساسي قانون نه لري هغه څه چې نړیوالې غوښتنه کوي خو د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال ویل چې دا ستراتیژي یا واحد جامع سند دی چې دراتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو مخو د پلي کېدو په منظور چمتو شوی دی تفصیل له سنا کا کړه
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پروګرام د خلکو بیړنیو اړتیاو او د هیواد پایښتي ودې ته ځواب نشي ویلی دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لري انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینو او تضمین شوي کلنې بودیجه هم نشته دوی په خبره کده په رښتیا پنځه کلن پروګرام وي نو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو د بشري اړتیاو لکه د نجونو د زده کړو موضوع د د کار حق د کارموندنې فرصتونه د بې وزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب پکې شامل وي د سیاسي چارو پوه عزیز مارد سه شنبه د اګست په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هیواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو روانو ستونزو لکه بې وزلۍ او بیکاري ته پام نه دی شوی
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازه که یا در طول پنج سال
طالبان یوازی غاری خلکو تر دار ورکی چی پراتلون که پینجو کلونو که به هم واک منوی پا دست حال که چی در خلکو اساسی ارتیاوی کار او در بیوزده یا الوگی لمنزه ورن کول ایران و پاکستان سخسته نیدون که کدوالا تا دستوگ نی برا برا ولدی باید دفعان وگر دو میشت او خوراک او دفعالستان در اتون که نسل در جواندانن لپارا
تدابیر اتخاذ
خود طالبان حکومت وین ذبیح الله مجاهد سه شنبه د اګست په شپږویشتمه د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد او جامع سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو شوی دی هغه د دې ستراتیژۍ په اړه نور وضاحت ورنه کړ خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي اقتصادي او امنیتي پروژو په ګډون په پنځلسو بېلابېلو برخو کې نوي پروګرامونه لري خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو د ښځو د کار او د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې او ذبیح الله مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه بل سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پراختیايي پروګرام تر ډېر تبلیغاتي اړخ لري هغه ازادي راډیو ته وویل
هیچ نوع توجه گروه حاکم به ایجاد میکانیزمای معمول
واکمن عدالت دولت داری عادی میکانیزمونه لکه اساسی قانون د بسنکی ظرفیت درون کی مسئول مشروع او ملی حکومت جوړول ته هیڅ توجه نه لري یوازې خپل واک نور هم زیاتوي نو داسې محل چې موږ د دولت داری د بنسټیزو عناصرو له نشټون سره مخ یو چې د مشروعیت نشټواله د اساسی قانون نشټواله او د هیواد په کچه د فنی ظرفیتونو غیر منظم کړنې پکې شامل دي نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو دا خبرې تر ډیره تبلیغاتي دي
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشرې روزا اوتنبایوا سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام تر څنګ په پرمختیايي پروژو هم تمرکز وکړي څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي سیاسي کارپوهان د دې ډلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پرمختیايي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بیرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیکونو ټاکل شوي شرطونه پوره کړي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونه مثبت پیښې ثبت شوې تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15مه د دغه سازولۍ په اکسپانه خپور شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ الصحې سیستم نشټوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو نو کې د هوا په ګرمېدو سره خبره شوه. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې لتیر جولای میاشتې رئیس په دغه دوه ولایتونو کې د یاد ناروغي او نګدي زر مشکوکې پیښه ثبت شوه چې ډېرې ناروغان خزي او کم عمر ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
راپورونه چې د کولورا په باره کې خپرې شوي د دقیق دي، لکه چې زمان یاد دی څو ورځې مخکې مریض شوله، کله مې تدایه د پاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولورا دی او د وجود اوبه کمې شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمه
مته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څوره زره هيسه اسال يم، هرڅ چې فلاجيل او نور درمل خرم نه خکېږم. وکور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي، بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینه می مرز مبتلا اوس
کولورا یو ساري ناروغي ده چې روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 309 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغۍ له یو لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو مړینه هم راپور شوې ده.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. له دغو افغانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او پر ستونزه یې دا راپور چمتو کړی.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیې کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او ځولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزه د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزه به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزه خود اپلای میکنن بر از اینا ویزه بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیس لرون کې چې نه غواړي نوم په دې راپور کې خبر شي او ورته شکایت لري. وای تازه د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې دي.
نن سحر راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجیکټ شوې ده، نو هغه زمنګ پیسې هم حساب بس لاړې ځای شوې، ویزه هم را نغله. اوس کو بل ویزه ته اپلای کوو، دغه بیل پیسې غواړي او هغه هم د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجیکټ شي، نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ موږ ډیر خطر سره مخ یو.
پم دی حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان علمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می وزارت
تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزه. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی، ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل اس بره مهاجرین
نو موږ ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان لبیلابل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږ میاشتو وروسته دی وی میاشتې لپاره غځول، خو لتیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان کرکټ بورډ تازه د آسیایي جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د همدې لوبډله په ترتیب او د غراس د لوبډله په ورتیا او د کرکټ بورډ له ویان سره دا مرکه کړې ده.
اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
که د افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاوو ته وګورو، د دوی لاسته راوړنو ته وګورو، نو موږ دا په ډاډ سره ویلی شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلیږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پوټینشیل د قوت شته دی چې دوی انوتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډله شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشنبې په ورځ. اکثر مبصرون ویلی دي چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل او ریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې اکله څه وایي؟
سکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې، خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګۍ له هیڅ پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغوی په وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګۍ کړې وه، چې د هغې جملې نه په وروستیو کې شپږیزه لیګ موږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکې ګډون کړی او د بل پلوه پکې ځوانانو هم ګډون کړی. هم دراتون کو نړیوالو سیالیو د پاره یو خامه د کیو او هم مونتا یو شمیر د سیزن را پیژندل چی او د آسیا جام په نوملړ کې انتخاب شوی دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کله شي یو شمیر لوبغاړي تاسو چې نوی وی، خو بیا هم مونږه که تاسو لیدلې مونږ شل نفر سکواډ لن کړي په کې ول 10 نفر اصلي لوبغاړي دي او درې لوبغاړي بیا په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې نیول شوی دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولای شو په داغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او خدسي پیاوړي لوبډله ته انتخاب کړو او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه ولنس لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړي خدای نه خاصه ټپی کیږي، نو بیا موږ سره آلریډي په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستې شي. که چېرته توپهونکی ټپي کېږي او توپهونکی به د هغې ځای ناستې کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آلراؤنډر نو آلراؤنډر به د هغې ځای ناستې کېږي.
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زموږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل که تاسو ولیدل چې موږ 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2024 شل اوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیئنز ټرافي کې مو وکړه، بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو اسیا جام اتلولي ترلاسه کړ. نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې موږ وکولی شو د اسیا جام اتلولي هم په خپل نوم کړو. نو موږ به د پوره امادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام اتلولي وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل شوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا وروتو پچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. موږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زموږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زموږ میډل آرډر کې هم زموږ توپهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېده، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شل اوریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب اماراتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زموږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زموږ هیله همدا ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسېږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو، متحده عرب اماراتو کې زموږ دوم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زموږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته یې خام اده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې، چې هغه هم په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوبلړۍ چې ده، د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی اسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هېواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو، هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوبلړۍ نه مو موخه همدا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره اشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغسې لوبډلې دي چې فل ممبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دا هغه پیاوړې لوبډلې دي. په ټوله کې بدغه جام کې اتلو کړي خو د غسلور یا غفل ممبر پیوړې لوبډری دي چې د دوی سره به سیالي نسبتا نورو لوبډرو ته سختي اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینوالو ته مو په هیواد کې پیغام دغه جام په ارتباط
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره زمونږ لوبغاړي خپل سل فیصد کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې خو ځلېږي افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله هم دا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات او چلازادې رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، لدې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسو. فقط روسي راپور اخلو هغه دا چې په کابل کې یو شمیر کسان وایي چې پر سپورت او ورزش باندې بندیزونو د دوی روغتیا زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
وایي د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او آن آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولې چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. دې چې عمرې 25 کاله وخت د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم ترکمه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ریره لیوالتی همه هم دور سره از ما رختی ده چه دملاو بخو ده هر دو کدرد لرم گرده ورده کری و لاروانی الخایی هم خواه کری و اگه چه چه دیورستی و گیز سخت ده متاثره کریم د کابل بلا بلا سیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي. مخکې مې یوازې پلی تګ کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولی. خو دا یو میاشت آن بیرون د یو کار لپاره هم په ډار او ویر وځو.
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکې مېرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
ما دا باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تعاملات او را نتانستم دیگه رفتش. در این اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است
زمخ که جیم تدللم چه محدودیت نو لگول شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا یوانی ما میاش که چه در کابل بلا بلا سیمو که در امر بالمعروف لخوا کمی قدمات وشل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی دیر منفیر نیست کرده. موک شاهدانی و چه کومی مرمنی چه آواز ده هجاب رنگ تور نو اگوی هم موتورو که وچه ولی نو دی حالا ده خزو پر تک را تک هم دیر منفی اغیز کرده. تبیده یو خزو چه کار است اکری و فعالیت او آن روزنه تک را تک للاس ورکلی ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي په رواني او نورو بیلابیلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو فشار مخنیوی کیږي، د چاغۍ څخه مخنیوی کیږي، کولیسټرول هم په مصرف رسیږي، د زړه د حملو څخه د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کیږي او د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کیږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په اډوکو همدارنګه د میندو په ماهواره د تونو د میاشتنی د تونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په خوځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو شمیر میرمنې هم د حجاب نه قبول په تور په خار او بازار کې نیولې وي، چې هغه مهال دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بیرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشن نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنی.